سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د تعلیمي چارو د فعال متی اولا ویسا د ځای ځایګي د معلومولو غوښتنه کړې. رینا امیری پرون په یو ټویټ کې لیکلي د هغو راپورونو له کبله سخت اندېښمنه شوې چې وایي ویسا او د کورنۍ غړي نیول شوي. د هغې په وینا د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم ونه بلل شي. میرمن امیری لیکلي د نجونو خوندیتوب او د هغوی قانوني حقونو ته درناوی باید په لومړیتوب کې وي. طالبانو د تعلیم پلوی فعال متی اولا ویسا د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیو او د هغه خپلوان وایي چې د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ډبلیو ایف پی اسیا پاسیفیک څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل سختې لوږې نږدې 40 میلیونه افغانان ځپلي او له ډلې شپږ میلیونه له قحطۍ یوازې څو ګامه لرې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د عوایدو فرصتونه کم شوي او په ټول هیواد کې د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې سږکال به د افغانستان 28 میلیونه و 300 زره وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د پرتګال پولیسو په پلازمینه لزبون کې یو افغان کډوال د اسماعیلیانو په اسلامي مرکز کې د دوو ښځو په وژنه تورن کړی. پولیسو په یو بیان کې ویلي کله چې له دې مرکز څخه د مرستې غوښتنه وشوه نو پولیس افسران هلته دا افغان کډوال په داسې حال کې ولیده چې یوه چاړه یې په لاس کې وه، خو کله چې پولیسو د تسلیمۍ غوښتنه ترې وکړه هغه ونه منله نو پولیس ډزو ته اړ شول. د خبر له مخې برید کوونکی ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې دی. د کورنیو چارو وزیر خوزې لویس کارنیرو له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل د دې مرکز دوه کارکوونکي چې یوه د برید کوونکي 40 کلنه ښوونکي او بله 40 کلنه ټولګیواله ده په برید کې وژل شوي او یو بل تن سخت ټپي دی. د کورنیو چارو د وزیر په وینا تورن افغان له رواني پلوه په ناوړه حالت کې و ځکه خپل میرمنې پرتګال ته له رسېدو مخکې په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې له لاسه ورکړې وه. پاکستان اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې د متحدو ایالاتونو په نوښت د ډیموکراسۍ په نوم سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د 120 هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې. د دې غونډې مشري به امریکا له کوستاریکا، هالند، جنوبي کوریا او زامبیا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا د غونډې د تنظیمونکو مننه کړې او ویلي دي چې پاکستان به د ډیموکراسۍ د اصولو د ترویج او پیاوړتیا په برخه کې له امریکا او د غونډې له نورو تنظیمونکو سره دوه اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. او د برتانیا حکومت وایي له پولند سره یو ځای هغو کسانو ته د استوګنې اسانتیا برابروي چې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته بې کوره شوي دي. ویل کیږي چې د اوکراین په لویدیځ او مرکز کې د کورنیو ته دوه موقتي کلي جوړیږي. برتانیا او پولند ژمنه کړې چې د دې کلیو د جوړولو لپاره به د 2.3 میلیون ډالرو معادل پاوند ورکوي. د روسیې د یرغل په وړاندې د برتانیا د ځواب د برخې په توګه د اوکراین زر تنه وګړي د برتانوي کورنۍ لخوا منل شوي، خو ځینې د دایمي کورونو په موندلو کې ستونزې لري. د برتانیا دولت ویلي دغه کلي په لویو او پولتاوا سیمو کې جوړیږي او تر 200 زیات کسان پکې ځایږي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په مکړی د خبرونو لاندې برخه ته په خبرونه کې ز احمد تکل ستاس قربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د تعلیم د فعال متی اولا ویسا کورنۍ وای له هم دوی نه پویږي چې نوموړی په څه دلیل نیول شوی او چیرته ساتل کیږي. د ملالی یوسفزی په ګډون د نړۍ ګڼو شخصیتونو او ادارو د ښاغلي ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویل شوی د طالبانو استخباراتو ورمورس خغلی ویسا د هغه ورونو سره یو ځای ونیو او نامعلوم ځای ته بوتلل چې د هغه ورونه پرون خوش شول. خو په خپل ویسا چې لکلونو رئیس په افغانستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي لهم نه دی خوش شوی. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د تعلیم د فعال متولا ویسا د نیول کېدو نن دویمه ورځ ده، خو لا یې هم د ځای ځایګي په باب معلومات نشته. د هغه ورور عطا الله ویسا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبانو یې دوه نور نیول سوي ورونه پرون خوشي کړي، خو خپل متولا ویسا یې نه دی خوشي کړي.
تر اوسه پورې متولا په بار باندې نه ما خبرې ورسره کړې دي، نه زموږ په عمل خبرې ورسره کړې دي، نو تر اوسه پورې هیڅ څرک نشته. فقط هغه زما نور دوه ورونه چې نیولي ول هغه یې لسوي دي.
د ماشمانو د تعلیم د حق فعالی ملالی یوسفزی پرون په وچویټ کې لیکلي طالبانو کلیوی خو انجونی شونځوي ته لتاګ منا کړی، د تعلیم اتلان هم نسی. ملالی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې باید متیولا او نور هغه کسان چې د ماشمانو د تعلیم په تړاو نیولې خوشی کړي. متیولا ویسا چې د کلم لار ټولنې مشر دی، لتیر جمهوریت رئیس له 15 کلونو په افغانستان کې د تعلیم د ودی لپاره کمپاین کوي. د هغه د نیول کېدو په اړه د طالبانو ویاندویانو د ازادي راډیو پښتني ځواب نکړي، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي دا چې د یو فرد نیول کېدو دومره پراخ خبرګونونه راوپارول معلومیږي چې د همدومره پراخ د سیسې مخه نیول سوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ټوماس نیکالسن پرون په خپل ټویټ پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متولا ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې ویلي متولا ویسا په سولې زتوګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کاوه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ هم ویلي د متولا ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ټوماس ویس لیکلی چې د ویسا پر نیول کېدو خبرې سوي دي. هغه زیاته کړې چې ویسا په نستل کېدونکو ډول په ملي سطحه د لوکانو او انجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره په موثر ډول کار کاوه. هغه له طالبانو د متولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. متولا ویسا داسې وخت نیول کېږي چې پر انجونو او شوزو د فشارونو لکبله پر طالبانو په نړیواله سطح انتقادونه روان دي. طالبانو لا هم جنو ته تشپژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دی ورکړې، او په تیر دسمبر میاشت کې انجونی او شوزي په انتونونو ته لا تاګ هم منع کړې.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په پاکستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو د مثبتو پیښو ثبتیدو په افغانستان کې هم د دې ناروغي د احتمالي تازه پیښو خطر زیات کړی دی. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د مثبتو پیښو شمیر 16 ته ورسید چې ټول په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي. د یونیسف د افغانستان څنګه وای دوی د احتیاطي تدابیرو په توګه د روانې دوشنبه په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو بل کمپاین عملی کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین ځکه عملی کیږي چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لومړی مثبته پیښه ثبت شوې ده. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه آزادي رادیو ته وویل نوی کمپاین را روان دوشنبه پیل شي.
د افغانستان په شرکی او ځکه د پولیو کمپاین تطبیق کیږي، ځکه چې د مارس میاشت کې په شرکی او ځکه د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي. او د دې تر څنګ د وروستیو کې 2023 کال د پولیو ناروغي لومړۍ پیښه پاکستان کې ثبت شوې، چې دا هم د افغانستان لپاره او افغانستان کې ماشومان لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو تازه کمپاین را روانه دوشنبه پیل شي او څلور ورځې دوام کوي. ټاکل شوی ده د دې کمپاین په لړ کې یوولس لکه هغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګزرن یا پولیو یوازې دوی مثبت پیښې ثبت شوې، خو په پاکستان کې شل مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي چې افغانان ورته ډېر تګ راتګ کوي. نن سبا په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ګزرن یا پولیو یو ډول انتانیا او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپری شي.
برتانیا وایي زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې په دې وروستیو کې د هیواد ته ورغلي دایمي کورونو ته لیږدول کیږي. د بشری حقوقو ډلو خبرداري ورکړی چې دا اقدام کولای شي د افغان پناه غوښتونکو د بدمرغۍ او نورو اندېښنو سبب شي. د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته برتانیا شاوخوا د 40,000 افغان پناه غوښتونکو کوربه دی. اسد الله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا حکومت پرون سه شنبه اعلان وکړ چې شاوخوا 8,000 افغان پناه غوښتونکي په هوټلونو کې د دوی له موقتی استوګنځیو دایمي کورونو ته انتقالوي. د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګول وروسته برېټانیا تر اوسه د 40,000 افغان پناه غوښتونکو هرکلی کړی. له دې ډلې 8,000 ماشومان دي چې لا هم په هوټلونو کې په موقتی استوګنځیو کې شپې ورځې سبا کوي. د برېټانیا د سابق لرونکو د چارو وزیر جانی مرسر پرون د برېټانیا پارلمان ته وویل چې دا وضعیت دوام نه کوي او باید بدل شي. هغه ویل برېټانیا غواړي خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او له افغانانو سره مرسته وکړي چې مستقل استوګنځي ولري. یو افغان پناه غوښتونکي رزما زازی په موقتی استوګنځیو کې د 2 میاشتو لتیرولو وروسته 2 میاشتې مخکې یو کور ته ولېږدول شو.
البته وزنی ستونزه د کور نشټون ده چې دوی زیاتره پورتل کې پاتې کیږي. اگر چې برېټانیا حکومت کوشش کوي چې دوی ته کورونا په نظر کې ونیسي، خو د کور مالکان یا څښتنان هغه کسانو ته چې دوی یونیورسل اخلي کور په کرایه نه ورکول کیږي، او همدارنګه د سبب کیږي چې دوی په هوټل کې ډیر پاتې شي.
د احمدشاه احمد په نوم بل افغان پناه غوښتونکي له 5 میاشتو راهیسې د لندن په یو هوټل کې په موقت استوګنځي کې اوسي. هغه آزادۍ راډیو ته ویل په هوټل کې ژوند کول خپل ستونزې لري، خو پر دې پریکړه چې دایمي کورونو ته لیږدول کیږي دومره خوښ نه ښکاري.
د حکومت دغه پریکړه به موږ افغانانو ته ډېرې ناوړې پایلې ولري. لومړی دا چې له محیط سره په نابلده وو، په یو نوي او جلا چاپېریال کې ژوند به زموږ روحي حالت لا خراب کړي، او دا به د اوکراینیانو په پرتله د افغانانو سره د حکومت د توپیري چلند دوام وي.
د بخښنې نړیوال سازمان د 2020 کال لپاره په خپل نړیوال راپور کې ویلي کته هم اروپایي هیوادونه د اوکراین د پناه غوښتونکو هرکلی کوي، خو دغه هیوادونه د هغو وګړو په وړاندې چې په سوریه، افغانستان او لیبیا کې له جګړو تښتیدلي دومره زړسوی نه ښیي.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کشرې لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په یوه لړۍ کې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره وموندله. دغه سیالۍ د افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ د مارچ له 13 راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډلې په لومړي پړاو کې ټولې 4 لوبې ترسره کړې چې درې یې وګټلې او یوه یې وبایلله. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو د سپورتي خبريال بختيار ساحل پراپور کې اورو.
په په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان کرکټ بورډ په قربتوب د پیل شویو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغان لوبډلې خپل څلورمه سیالي له سریلانکا سره ترسره کړه او خپل میلمه لوبډلې ته په څلورو منډو ماتې ورکړه. دغه سیالي چې تېره ورځ د مارچ په 28مه نیټه ترسره شوه د سریلانکا کم عمره لوبډلې ته په وروستي اوور کې د شپږ منډو اړتیا وه، خو د خپل دواړه وکټې د کامران هوتک په توپ اچونه له لاسه ورکړې او په دې سیالیو کې یې له مخکې تک پاتې شول. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د 324 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا یې په ځواب کې 319 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې لوبډل مشر نومان شاه 114، سوهیل خان او محمد هارون خان بیا په ترتیب سره 250 او 55 منډې جوړې کړې. سریلانکایي لوبډلې هم د لوبې تر وروستي اور پورې توپ وهنه ترسره کړه او لوبه یې وبایلله. د یادې لوبډلې لوبډل مشر هم سلیزه ووهل او په 126 منډو وسوځېد. دغه راز په دې سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچونکي بشیر احمد افغان و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. همدارنګه کامران هوتک بیا په وروستي اوور کې دوه لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو تر ګټلو وروسته د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله به له بنګلادیش لوبډلې سره د زیاتو لوبو ګټلو پر اساس د مارچ په 1.5 نیټه پیلو به ترسره کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو بل سپورتي راپور هم لرو. په هلمند کې د رمضان جام په نوم د فوټسال شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. دا سیالۍ په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم مرکزي جمنازیوم کې پیل شوې. سیمه ییز مسؤلان وایي د دې سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د یووالي او ورزش هڅول دي. د روسیالیو ته هر شپه سلګونه ځوانان د نندارې لپاره ورزي.
د رمضان جام په نوم د فوټسال د شپنې سیالۍ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم په مرکزي جمنازیم کې فعال شوې. سردار محمد غنی چې د دې سیالیو مالی ملاتړ کوونکی دی، وایي د دې سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او هغوی ورزش ته هڅول دي.
د دې لوب څخه هدف دا دی چې د رمضان جام چې د ځوانانو تشویق کوي، ته دا پورتال چې دی تقریبا داسې څه محدود وخت تېر شي، هلمند ته تازه راغلی، یعنې شپږ میاشتې یا اته میاشتې بهرنۍ کې چې دلته شروع شوی پورتال، دلته پورتالران نشته، لهذا موږ د تشویق دپاره څخه دا ټورنمنټ د رمضان جام سپانسر کړی دی.
د هلمند سټار جمنازیم مسول محمد نصیر اڅکزی وایي په دغه سیالیو کې د مرکز او لشکرګاه څخه 2 لوبډلو برخه اخیستې وه، چې لومړی پړاو به 14 ورځې وخت ونیسي او دوهم پړاو به 8 ورځې.
چې د دې لوبډلې دي په دې لوبډلې کې راځي برګشت د خپل مابنس کې هر ټیم به بازی لري، د مقابل ټیم سره راځي برګشت ټورنمنت دی. په دې کې مو هدف یوازنی هدف همدا دی چې د هلمند ولست لپاره مو خدمت کړی دی، هغه خدمت مو همدا دی چې د نشي توکو بیا ځای حرکتو څخه راوګرځي او بیا ځای نشو څخه راوګرځي.
هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی دي خوشاله دي، خو ای دا ډول ټورنمنټونه باید نور هم جوړ شي.
نن د ماګا ډېر څه پرسته او څه سرګرمي نه نوتای جوړ شي د ځوانانو لپاره، او دا خپل لږه وخت نه شي نور سره یې ادا کولای ځای نه کوم څه پورې ځو ورزش سره ورزش سره پاتې کیږي.
ټورنمنټونه جوړ شي خو ډېر بشي، خو اوس هم په دغه ټورنمنټ کې ډېر زیات راشي که چیرې نور ټورنمنټونه سره جوړ شي او هغه نورو منطقو ته نږدې وي، او دغه ټورنمنټ چې لازم چي دی دا اوس نورو لسوالۍ او کلي او نورو د اوسه د اوسه ربل سره څخه نس کولای چې ورته راسو.
دا په داسې حال کې د څورو جوړان دي هم په دغه ولایت کې د غازی محمد ایوب خان په لوبغاړي کې د رمضان جام په نوم د شپې د کرکټ سیالي هم شروع شوه.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندی په خبرونه کې د کلکونډي میلي پکې شوې دي. په خوست کې مو لوې مشاعرې خبرو د وې سړې مجلې له مؤسس سره شخیدلې.
زه دعوت مجله کوم چې هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې د لنډ کیسو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شو.
دا مې نهمه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو.
دا لنډ کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغه سي کشمیر الوتکې کې کیناسته او پورته کې
پر همدې کې سي نقد هم اوریدل شي. د ګلونو په موسم کې به د ګلونو وی میلې ته د ادبی مجلې په پیل کې مخ کړو. د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورته کم شوی دی. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورته کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سش کال هم د پسرلي په ورځو کې د یو فرهنګي جشن تابعه لري. نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ له سندرې سره ارغوانو ته مخه کړو.
ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرتا تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سکال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
موهین نخوان داخلی، خو متاسفانه دغه روسته د سیاسي تحولاتو نه روسته دغه تاګراتک د کورنۍ او کمرنګ شوای ده. مخکې بدل ته ډیر کورنۍ راتل، ډیر خربلاتل، بیروبار بزخت ډیرو، خو اوس دغه تاګراتک کمرنګ شوای ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې تراغله ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغه سې لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوریت نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخیدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال په سرلي کې پکې ګڼ میلهوال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي، د کتابونو نندارتون دی جوړ سي او مشاعرې دې ترسره سي.
د طالبانو له بیازلی واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یو وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د احمد ارغوان جشنواره منګول مانځله چې پیغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد دلوري او پروتو سیمسخه فرهنګي ځوانان موږ سره کې ګډون کړو. سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنوارو جوړو او میلمانه براغوړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلی واکمنې دوه وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تک بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په ورسیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په میټا خان سیمه کې د بدلون ادبي بندار په سرلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسکونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی و، ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل پراپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټا خان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بندر په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بندر څخه یې موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه ازادۍ
موجود دی شاعران دی لیکوانان دی هغه دی خوست ولایت دی افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کو.
د دې برنامه یو بل تابعیا کوونکی قربان اندیښمن وایي،
نو زموږ غوښتنم د مسؤلو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو داد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغانی ټولنه کې له سیاسي ستونزو ورآخوا ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د پدې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ورآخوا ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کینوي په چا بد نه لګيږي. ځکه د شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنیز ستونزو وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بندر په آزاد مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بندر ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
او مخ پل وقت زویتا هر سلای وای مزه ده وکره بیلتا چرتا دی خوندونه و مزه گوله.
یو شمیر شاعران و گردنوالو تا تنزیه شیرونه هم ورانده کرد. تنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شیر ورانده کرد.
سسرا ننگید گرانا ویرتا می وجاتو تا هرچا ضرورت وی یارای دیغ سبزی جاتو تا یو آکس در ولگا پتول کلی که خکولیا زخو یک دوما پکوتا که خشاراتو تا.
زوان شاعر ملال غورزنگ په خوست کې د بدلون ادبي بندر ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دېرش کاله وشول چې دعوت مجله له ناروی خبریږي. د دې مجلې مسؤل مدیر محمد طارق بسکر دی. تازه د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی اف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلورته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خبریږي، ایمیل یې څه دی او د ټلیفون شمیرې کومې دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی.
Thank you.
د دعوت مجلې په 224مه غنا کې له ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د شوزو پاړه یو مطلب دی د پښتون ژغورنې د خورسنګ لوی مخکشه ارمان لونی سره مصاحبه ده. د دې مجلې مسول مدیر شاغلی بسکر نه به واورو چې نږدې درې نیم لسیزې مخکې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خبروله.
د دعوت مجله خو زیاته تاریخ وایم په لنډ ډول باندې نور لا سباته کې د نړۍ واد نه پیل شو. لومړی 200 غانې وي لومړی وخت کې لومړی او دویم درې میګانې پوري او د سفوش مې اوس ما دقیق نه ده په ځکه مخته مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه بوه
شل مخ شو خد
شل مخه دا بم بیا په څه شکل توزیع کوله په غوښ خو دومره کډوال هم په ناروی کې نو
موږ شروع کړه زلا په کم کې هم ناروی کې قبول شو نو ما درا تک سره دا کار وکړه. هغه نو د فوټوکاپي ماشين دلاره مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په من پر لیکل برابر چې بشو بیا فوټوکاپي کوله ممدا سي د ناروی مختلف کمپون تم لګل ناروی سویډن او ډنمارک.
په یو وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استولاو کنه؟
نه شروع د ناروی نو ناروی او سویډن ډنمارک د زین ته بیا ورور همدا شرط سي وغه چې د لوټو لوستن کې منوال کډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې بیا نور ورڅو کال وختونه تقریبا اخیری دغه شمیره چې شپک 50 سوادن ته مجله لیکله
څو وخت لدی فوټوکاپي له حالت راووتی ځکه فوټوکاپي باندې د مجله خبرول خو ډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼ او دوی مګن فوټوکاپي او درې مګن بیا صحیح مدیا کې چاپ دله هغه تفصیل زیات یو د یو د اقتصاد چې کوي وایم خو مقصد دوه لومړی غنې په د فوټوکاپي ماشين د لارې شاپ شو بیا ورپسې درې مینه روسته بیا فوټوکاپي نو بیا سیمت بیا وو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله
بسګر صاحب د چاپ له سنځ پراته چې تاسو سره اشاره ورته وکړه د مطالبه تر لاسه کول په غوښ کې په پیل کې سنځمن وک مالی مشکلات مو درلودل
دواړه د مطالبه مشکل زیات زیات او مالی مشکلات خو بیخي دا غي نه زیات مطالبه اکثر لومړی غنو دوی مګنه دا چې مکتب ما ته بنور مجلې راتلی اخبارونه چاغه خواري ورې قصند پېښور نه بیا ما دا غي نه خبرونه دا خپل غوښول بم بیا په خپل شکل برابر او بیا په خپل مقصد من خپل د غيواز سريزي تر مقاله ایوین ملکل نه دې ته کوم خپل نو
بزګر صاحب اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شي بکې د افغانستان خبرونه لچا سره په موبایل کې وي تعجب نه کوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست.
یو طبعا د تعجب خبره ده او زښت ډیر فرق راغلی دنیا د ټکنالوژي زښت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیره بیره مختزي نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه ده. ته موږ د لیکل ماشين نه درلود د ټایپ ماشين درلود موږ په لاس باندې لیکل کول یا پای چې باندې فوټوکاپي باندې کو سره یو وای کده شي د دوستانه باورونه کی
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپول ځکه د روسي غني خو په پی ډي اف کې تاسو خبروي
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 218 د شمه غنه د په 2013 کې و دا غي نه روسي چې کوم غنه چاپ شوی بیګای اخري غنه و چې تاسو وټول ختم شو دا پی ډي اف باندې دی
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبه کې څه تغیر راغلی د پایل په سیر لا هم سیاسي اجتماعي ادبي مطالب خبروي
او ډېر فرق راغلی کسرې ووالي زما د پاریر په ځل پوریا د ډېرو دوستانو خلک کسان چې د مطبوعات برخه کار کوي د پزل پوریا وخت مجله ما شروع کړه دعوت اخبار وای مجله وای نو افغانستان د روسي اشغال لاندې نو د ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې یا یو طرفه تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې وچې او روسي بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونه په معلومه شته داخلو وبل څه ده بیا نو مجله ډېره ملي شو نو ته مغه ملي خط روانه ده د وطن ادبي او سیاسي او خبری برخه مقصد دې ته په خوښ ورته
لشغلي پسګر څخه مننه. بیا هم د چاپ شوی اثر پاړه د عبد الوکیل سلیمان شنواری د لندو کیسو نوی مجموعه دوه سرونه دوه فکرونه تازه چاپ شو. د دې کتاب د پوش پلمړي مخ د دوو پوجانو یو انزور دی. یوه وسلانه لري د بلې کلاشینکوف پلاس کې دی. وسلوال ولاړ دی به وسلې پروت دی سیمه هم خرانې ده.
د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوش پشاتنی برخه کې د دوو کسلی کوالو او یو شاعر خبري د سولمل د کیسو پاړه پلنډو خبري شوې دي. لومړی خبري د پښتو ژبې د ترټولو اوجده ناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی چوي د سولمل په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقی د خو انزورونه ځای شوی چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سولمل شینوار کیسې ولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک مارش په منځ کې چروان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سولمل نږدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له شغل سولمل څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې یې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال 12 کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي، یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده، کلمون البته. کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، د دوه کلونو کې مې لیکلې دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپینګیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسیدو زیری پریشي.
لکه لیکوال سولمل څخه په مننه وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې نقد مخه کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوې دي، خو لا هم ډېر لیکوال دبل نقد نسخمي. نقد په عربي ژبه کې چرنلو ته وایي، شلبدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د حق خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوري نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خبرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پرې شی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه وو، نو باید خوشاله شم چې بلزل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولس مشلیکوال نقد نشي څخملی، دا اوس بحث دی. یو علت یې شایي د بیان ارعاوي، که څوک وایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد را سره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي، ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورانی د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی بل دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکو خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلې دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي هغه او د استاد خپل تجربه چې دا غي شریک کړي دا تر څنګه د شعر لوستل لوستون کې باید څډول وي او څډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړي دی او تر څنګه د شاعري او د ژوند په اړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري او تر څنګه بیا د کرکتنې په حق هم معلومات شته د کرکتن او د هغې زغملو په نوم مقاله شته او د شاعر او کرکتونکي په حق یوه مقاله شته په دې مقالې کې هم د کرکتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی لکه کرکتنه خو تر یو حد علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني او تر څنګه بیا د تورود او شعري سرقت په هکله هم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان یو څه یو غلا کوي یو چا یو څه لیکلی دي تیار هغه راخلي لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي نو دا موضوع یې ډېره ښه او تفصیلي څېړلې ده. بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه دی او دوه مقالې په دې اړه هم شته خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی او په دې اکله عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه یې ځینې تایید دي ځینو په اړه یې مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزه کوم اثر چې دی د هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړي دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی مثلا دغه فورم چې کوم دی دې ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو یا دا کوم شعري فورم دی یا نه دی او تر څنګ یې د اخوند درویزه او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي ځینې سیاسي بولي چې دا له ډېره وخت را روان دي د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی او له دې وراخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي. په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي. یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلې وه نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و نو هغه د درویش په نوم نشر شوه چې بیا د خپل تخلص هم درویش کړه او بدلی که
د کرکتنه او د هغې زغمل د کتاب د منصبانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدي. اوس په لدوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راټوي.
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی ځکه کرکتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه جلا کولای. دا چې درویش صاحب یو شاعر دی نو هغه هنریت او هغه خواند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند لمن زنه دی وړي لیکنه کوله لري هغه تشبيهات چې لیکنه ور باندې کولی کیږي دا ور کې شاله کوم مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره که هر څو سم ده چې شعر په خپل راځي خدا هم بي ځای نه ده چې هغه به هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حراک ورته سترګې پلاروي. شعر د محبوبې په شان د محبوبه کپودې پوښي چې مینې انتظار نه کوي نو ورته راځي. دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یو تشبیه ورکړل شوی ده تر څنګ یو تاریخي پیښه ته یو حالت ته هم اشاره شوی ده نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوی ده چې یو لوستون کې له هغه خوند اخلي.
کره کتنه او دغه خمل کتاب دغه غونډې لپاره څه باندې 15 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د شاغلي دورانی لپاره د کندهار پانتون د شبو او ادبیاتو پانځي جوړ کړی و. د دې غونډې لپاره د شاغلي دوراني او شمیر نور آثار هم خپاره شوي وو. بیا هم نقد د ځوان حسن شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو. انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅي. د ننګرهار د مومندري ولسوالي په لري پروتو سیمو کې د استاد زرین انزور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي. لیکوالان او شاعران راغونډوي غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي.
مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر پونم د شغل انتظار په کیسه نقد مخ کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
کابل هوایی ډګر عجیب شیبی وچا داسې منډې را منډې وهلې چاها غسې دا وغزه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړم. شمیر الوتکه کې ناسته او پورته کیدی په دومره ولکه په کوم ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک ما غسې ورختا وو او ګڼه ګڼه د پخوا په سیر لاپسې ډیرې ده. او شیبه په شیبه خاریان د هوایی ډګر په لور را روانو. زین خلک می ولیدل چې کوچنی اولادونه یم لزان سره راوستیو چا بی کونه غاړه کې چولیو او سکستان می داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس پرتنو سکا دوی د دې لوجه په منډل کور راوتیو چې ګوندیالو تک کې ځان زی په ځای کړی او یو شمیر میدان ته په دې لار په دې فکر کې ډوبو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نشي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه، سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بېګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور من دېښمن کړم او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلی دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر، څرنګه مو دا عنوان وټاکو چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه روس په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی؟
لومړی مې دا عنوان ورته نو ورکړې، کله مې چې کیسه ولیکله لاغې وروسته مې دا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیل کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړی جمله دا ده چې عجیبه شیبې وي. فکر نه کوي چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهیږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو نو د دې لپاره باید داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یا د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیشه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درکی او که زه وایم چې عجیبه ده زه بل ډول درکم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ماته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې شیبر صاحب دی اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغه کله کیسه ولولي او یې څنګه درکی هغه هغه شنه قضاوت ور باندې کولای شي. او د لیکو په ذهن کې خوډیر صحیح شي هغه باید هغه اوریدونکو هم ځان سره پتل وسه کې وساتي او هغه د پای پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکو د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورشکاره کوي ورته وایي دی نه بلې برخه ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بشمیر الوتکې کښېناستي او پورته کېدي، مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی زغه کړیو چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوې چې مقصد الوتکې کښېناستي او بیرته پورته کېدي کنه.
دلته انتظار صاحب، فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو اواز دلته تصویر کې چې لوستونکي پوښي چې یا اوریدونکي ستاسو د کیسې پوښي چې بیروبار د الوتکو ډیر دی؟
او زمونږ هدف هم دغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې د یو دغه رامنځته شوې تصویر شي ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدي او جګېدي چې تر څو اغه لستونګه مثلا پېښه شي اغه بیروبار د دیالوستو د چا خبره د کابل په وایډه غربانه بشمیر او او تعداد مقصد په کلام معلوم نه دي.
تاسو لیکلی دی چې په کوم ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کوم ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هم خسو ورخطا وو، کېدای شي چې د جمهوریت د سقوط په ورځ ځینې خوشاله وو که څرنګه؟
دلته خو چون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې برسه محترم یو څه بدل شو او د څه خبره هغه ورځ په افغانستان کې یو نوی بدلون یا انقلاب وو، زیاتره خاریان د څه خبره هغه د خپل د سرپناه د پاره یا د ځان د خوندیتوب د پاره یو خو بلې خوا ته چې د تللو منډې را منډې وهلې، امکان دی شي ځینې لوري به ولې خوشاله بم خو په عامه کچه باندې چې دی د خلکو ذهنیت یو سبل ډول یو تشویش و یو فکر د خلکو سره وشي منډې را منډې وهلې. او دا خو ښکاره خبره هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا یو پیښه هم رامنځته شوه، ډېر هېوادوال هم پکې شهیدان شو. زما منظور دا اوسه
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه هم له ځان سره راوستي وو، په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسي او ولیکي چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستي وو په معنا کې څه تغییر راځي؟
یاره دومره تغییر به رانه شي، بس یوازې هغه د جملو په لږه وختونه او بدلون سره به یو څه توپیر به کې راشي، نور به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوي په صفت یاستي، که زه وایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد وړاندې کړئ، نو خوار لور به وایم چې انتظار صاحب نه مې د نقد غوښتنه وکړه، یعنی یو څه لنډیز راغلی وای. البته للو سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا خپل کمال دی. په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي، شدا وي چې پیشه دلیل بیان کړي. مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندي الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. همدارس دا جمله یو شمیر میدان ته په لاره په دې فکر کې ډوبو چې خدای مکړه بیا د کوم چاودن شکار نشي. دا جمله تاسو هم داسې شکار نه شوي؟
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره هغه ټولنې ته په کوم شکل باندې وړاندې شو، که چیرته دقت پکې وشي او هغه شان ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي.
په داستان کې عادتا زمان خلک نه خوري، یعنی زمان په داستان کې تیرو، مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي. تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیره شوه سهار له خوبه پاڅیدم، دلته زمان نه دی خوړل شو؟
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شي برسه محترمه دا دی چې زیاتره ترغه چې دا کیسې لولم نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سيدي شبر صاحب چې ما ځینې خوبونه چې کوم لیدلې دي، یعنی زما په دې کیسو کې به یو نوی نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینې دوستانو لیدلې او ما ته یې ویلي دا ما هنري کړي دي، ته مې د کیسې وبڼه ورکړي او امکان دی ولري چې په دغه کې هم د سيو سترګو ولیدل شي.
د سړي چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلی وي کنه هغه به څوک لیکي، دویم ځل چې خپله کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولې موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وایستل شي او بهتره همداسې وي. تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده، سهار خو به مو ممکن چای هم څښلې وي، ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادي کړی وي، له چا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب یا به مو نوي کتلی، د مرغۍ یا د مرغانو اواز به مو ممکن اورېدلی وي، داسې د ډېرو نورو شیانو احتمالات شته. مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادو چې د کیسې جز وي، دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي. څرنګه؟ یعنی لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي؟
خبره داسې ده چې او شیبر صاحب ما مخکې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنې ته نوې دي، وړاندې ما د تحقیق او د شعر په برخه کې ډېر کار کړی، مقصد چې ځینې آثار هم چاپ دي، نو زما د کیسې یو څه نوې وي انشاءالله په راتلونکي چې وخت تېرېږي هغه د ستا خبره ځینو شیانو جزونو ته به هغه زموږ پام راوړي او هغه سمونې به پکې راځي او کومې نیمګړتیا وي چې د کیسې په برخه کې زموږ په دغه کیسو کې تر سترګو کېږي هغه به په راتلونکي کې دغه مشکلات بیا پکې حل.
انتظار سے پرتل سے شکا دی دنیا دڑی رو تکڑا لکھوالو پکسو کے ہم کچوک خبری پکی رابا سی خبری پکی راوسی خو ممکن ډیر مجرب او تکړه لیکوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا کسی لیکلی دی ممکن ځینې دلایل ورته ولري یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنا دا نه ده چې خطه پی راباسی لیکن په دې کې شک نشته هنر سی خلیدای شي بهتره کیدای شي انتظار ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډ کیسې خاطرې ته ورته ده او که ورته ځیر شو خاطره هم ده د خاطری او کیسه یو عمده تغییر داده چې کرکټر په کیسه کې بدل شي دلته نه دی بدل شوی په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي یو ځلو وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي دای د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نوي لکه دلته څنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې د فکر مونږ کو چې تاسو کیسه خاطرې ته ورته ده
فکر کوم یو څه باندې غشانې شیبر سویر زمون خو د چا خبره چې انسان له کوم وخت په پیدا دي د هغه محل دغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شي یو چرته چې انسان غلطه کیسه و نو زمنګ د غژون خټول د خاطرو نه ډک دی سمره چې موږ پکې سو کې لولو ځینې شایان چې هغه تصویري شوی دی شاید خاطري یا نو زه ستاسو د خبرې سره یو څه اتفاق کوم
انتظار سب ډیره مننه چې کیسه مو نقد وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته او ډیره مننه چې کیسه مو لوستې ده خبرونه تم راستولې ده او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده کور ودان لا حمد نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډه وو تر بل خبرونه مو زحمت چې بر پخدا سپارم شتي وي